درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې د ازادي راډیو د خبرونه ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د پېښور ښار د پولیسو د ځانګړي مینې په جماعت کې نن ماسپښین په 14 کې لشتر لږه 28 تنه وژل شوي او 155 نور ټپیان شوي دي. د پېښور د لیډر ډینګ روختون ویندوی محمد عاصم ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې لا هم له جماعت څخه ټپیان وربړل کیږي. د عاصم په وینا د یو شمېر ټپیانو حال نازک دی. 14 د لمانځه په مهال په 1:00 او 40 دقیقې وشوه. د 14 په وخت د پولیسو او پوځ افسران او عادي غړي په جماعت کې حاضر وو. په دې اړه نور حال د خبرونو وروسته درکو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په دوه ورځنی سفر مسکو ته تللی چې دغه هیواد له بندنیو چارو وزیر سره د افغانستان په شمول په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د پاکستان د اکسپرس ټریبیون رسپانډي د راپور له مخې زرداری او لاوروف په د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو او تروریستي ډلو ته د ځای نه ورکولو په ګډون له نړیوالې ټولنې سره د خپلو ژمنو په عملي کولو کې د طالبانو د حکومت پر پرمختګونو خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویس پاکستان، جرمني او سویس ته سفر پرون پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي ویس به په دې سفر کې چې تر را روان شنبه به دوام وکړي له شریکانو افغانانو او د خیریه بنسټونو له مؤسسو سره د افغانستان اړوند ګټو په باب سلام مشورې وکړي. د خبر پاڼې له مخې د طالبانو وروستیو محدودیتونو نړیواله ټولنه چې له افغانانو سره د مرستې هڅه کوي له فوق العاده ننګونو سره مخامخ کړې ده. د دې موضوع تفصیل هم وروسته په راپور کې درکوو. عثمان غنی د بنگلاديش په غوړه لیګ کې شګ وځلید. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پایلیز لوبغاړي عثمان غنی د بنگلاديش په غوړه لیګ سیالیو کې دری اویا ناسوځیدلې منډې کړې دي. شاغلی غنی چې په دریم نمبر توپ وهنه پیل کړي په 55 توپونو د دریش په گیزو او وو څلوریزو دری اویا منډې جوړې کړې دي. دا د بنگلاديش په روان لیګ کې د نوموړي لومړنۍ نیمه سیالي ده. د سوریه په ختیځ کې لشتل لږه وطنه د لاریو چلوونکي او د هغوی کلینران په هوایی برید کې وژل شوی دي. په سوریه کې میشتې د بشري حقونو یوې ډلې ویلي د لاریو کاروان چې د یکشنبې په ورځ له نامعلوم لوري په نښه شو د ایران له ملاتړه د برخمنو ډلو اړوند وو. فرانس پرس خبري اژانس لیکلي شپږ لارۍ په یوه کاروان کې له عراق د سوریې سرحدي سیمې البو کمال ته د ایران وسلې لیږدولې. په خبر کې ویل شوي چې په هوایي برید کې شپږ واړه لارۍ ویجاړې شوي دي. د اوکراین د ټانکونو عمله بریتانیا ته ورسېده چې د روسیې په وړاندې د رواني جګړې لپاره وروزل شي. د بریتانیا دفاع وزارت پرون یکشنبه دا خبر داسې وخت ورکړ چې بریتانیا او د ناټو غړیو هیوادونو څو ورځې مخکې اوکراین ته د څه باندې 130 ټانکونو د ورکولو ژمنه وکړه. د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ټویټر کې لیکلي بریتانیا به له نورو همکارو هیوادونو سره یوځای د روزنې ترڅنګ اوکراین ته د چلنجر 2 په نوم ټانکونه هم ورکړي. او د بریتانیا پخوانی صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په تلیفوني مکالمه کې په توغندوی برید ګواښلی دی. جانسن او پوتین د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په درشل کې وروسته تر هغه تلیفوني خبرې کړي وې چې جانسن کیف ته تللی و. ریوټرز خبري اژانس له بی بی سي سره د بوریس جانسن د خبرو په حواله ویلي پوتین له ده څخه په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب نظر پښتو او د ورته په جواب کې وویل دا کار به لری راتلونکی نه بلکې ژر وشي. تاسو زموږ خپل ازادي رادیو اوري. د پېښور ښار د پولیسو په یو جماعت کې 14 لسکونو کسانو ته مرشوب لاړه ولیده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو په وروستیو فرمانونو نړیواله ټولنه له سختو ننګونو سره مخامخ کړې ده. په دې اړه افغان شنون کې څه وایي؟
متاسفانه دا موضوعات یې دوګونې سره ګډې وډې کړې دي چې اوس جهانیان واقعا په یو غټه ستونزه کې واقع دي.
په اروزګان کې یو شمېر ماشومان په یوې نامعلومې ناروغۍ اخته شوي دي.
دا ناروغي د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې په خسیو تقریبا 10 سلوک نه پرې پختسیو.
نن د آزادی رادیو د تاسیس یوشتمه کالی زده.
د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعت خبرونه ته په ډیره مینه تاسو ته خرغلاس وایم.
په دې مناسبت یو ځانګړی راپور لرو.
در دې شیبه
د آزادی رادیو خبری ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د پېښور ښار د پولیسو په ځانګړي مینا یا پولیس لاین کې چاودنه شوې ده. دا چاودنه په یو جماعت کې شوې ده او لږ تر لږه 28 تنه پکې وشل شوي او 150 نور ټپیان دي. روغتونی سرچینې وایي چې د ځینو ټپیانو حال نازک دی، ممکن د وشل شویو کسانو شمیر تر دې زیات شي. آزاد خبریال سلیم شاهد د پیش ځای ته تللی وو او د پیش په باب آزادی راډیو ته داسې وایي.
دا ځانمرګي برید دی او چې کوم شاهدین دي هغوی دا وایي چې دا د ماسپخین د منځ په وخت کې شوې ده، او چې کوم ځانمرګي ځان برید کوونکی نو هغه د هغې نه مخکې د الله اکبر چغه والې وه، او تر اوسه پورې په دې کې د اتیش کسانو د شهیدانو او د یو نیم سلو د زخمیانو تصدیق شوی دی. خو لا اوس هم چې کوم دی نو هغه چت چې کوم راپرېوتو نو هغه لا پوره نه دی لر شوی. د هغې د لاندې د خلکو موجودګي شته او د هغې نه وروسته د دې کلي هیچ هغه کله مکمل شي نو بیا به د مړو اصلي شمېره پته لګي. چارواکي وایي، پولیس والا وایي چې او دا ځانمرګي برید و، نور هغې تحقیقات پیل کړي دي. او دا په پېښور کې د ډېر وخت پس که تاسو وګورئ نو تېر کال به څلورم مارچ باندې دلته پېښور کې یو غټه چاودنه شوې وه په امام بارګاه کې، او دا د هغې نه وروسته نه شو په هغې کې څلور نوي خلک شهیدان شوي.
سلیم شاهد و اوس د مشال رادیو خبریال طاهر خان د ټلیفون له لارې را سره دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. زموږ په خبر کې د وژل شویو کسانو شمیر 28 او د ټپیانو 150 ښودل شوی و. ستاسو وروستي معلومات څه دي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. دغه شمیر چې تاسو خپل کړی دی دا د خیبر پختونخوا گورنر یا والی هغه حاجی غلام علی چې کله خبرې کوي خبریالانو سره هغه وخت یې کړو، لیکن اوس چې کوم تازه شمیرې د پېښور لوی هسپتال لیډی ریډینګ هغې لخوا راځي نو هغې د مړو شمېر اوس 22 خولې دی، او د جوبل کسانو زخمیانو هغوی 100 شاوخوا 30 یادي چې دا تازه کوم د هسپتال لخوا شمېر ښودل شوی دی. نو اضافه ځکه کېږي چې د زخمیانو شمیر ډیر زیات دی او ځینې پکې اوس هم ویل کېږي چې دا غیره وضع ښه نه ده، حالت یې ښه نه دی.
بله طاهر خان صاحب، تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه اخیستی؟
نه، تر اوسه پورې نه اخیستی. ما خپل هم د پاکستاني طالبانو ویان دی یو میسج لیږلی دی، لیکن هغه تر اوسه پورې هغې ته هم جواب نه دی کړی، او تر اوسه پورې ایسبډلې ذمواري پر غاړه نه ده.
چارواکو په چا تور پورې کړی تر اوسه؟
نو نه، تر اوسه پورې خو نه دی. لکه چا څه نه دي ویلي چې پولیس کې مې خبرې کړي دي یا گورنر خبرې کړې. اوس موږ اورو چې وزیر اعظم ممکن دا لاړ شي کې خبر تا، خو تر اوسه پورې چونکې مسله دا وه چې 14 لوی وه، مسجد جماعت را پرېوتې وو، د خلکو د زخمیانو منتقل کول، مړي راوستل، توجه زیات هغې ته وه، ځکه چې اوس ډېر خلک اوس دا خبر هم کوي او دا حقیقت هم دی چې دا یو کمزوري وه. او سکیورټي لیپس چې ورته وایي چې پولیس په خپل هم دا ومنل چې ښکاري هم داسې چې د پولیس نه پولیس هغه وخت کې صحیح نگراني نه ده کړې او دا کس نه نوتې ده. نو دا مرکز چې دی دا ډېر مهم ځکه وو چې دا یوازې د پولیس نه و، دا ترهګرۍ په ضد چې کوم یو محکمه ده د هغې مرکز هم په دې کې وو. بیا ایلیټ فورس چې ورته هم دغه ترهګرۍ په ضد چې هغې عملیات کوي هغه هم دلته وو، د پولیس مرکز هم وو. یو مهم ودانۍ وه، مهم ودانۍ.
او په دې ځای کې وژل شوي کسان ټول پولیس او امنیتي کسان دي او که عام خلک هم
شته؟ دا خو گورنر په خپله باندې وي چې کم لکه مړه یا چې کم جو بل خلک دي نا خو اکثریت یاد کړي، لیکن داسې احتمال خو هم وي ځکه چې پولیس دغه ځای کې ژوند کې پاتې کیږي، خلک ورته خپل قرآن ته ملاقات لوګ ورځي. لیکن د گورنر دا وینا وه چې اکثر کم طرفات دي یا زخمیان دي نو هغه مړی یا زخمیان چې دي نو هغه پولیس دي.
دا پیښه د قصه خانې له پیښې وروسته چې په شیعګانو حمله شوې وه تېر کال تر ټولو لویه پیښه ګڼل کېږي. په پاکستاني طالبانو سربیره بل په چا باندې شک کېدای شي چې په دې برید کې به لاس ولري؟
نو داعش ماضي کې کړي دي، او تاسو ته به یاد وي چې یو څو میاشتې مخکې د خیبر پختونخوا د پولیس مشر یوه خبره کړې وه چې هغې ته رسنۍ ډېر زیات هغه رپورټ کړی وو. هغه وایي چې داعش د هغه په نظر داعش د ټي ټي پي نه زیات خطر دی. نو اوبه کتی شي، ځکه چې اوس پورې چې عموماً د وسلوالې ډلې خو ډېر زر ذمواري او د پړه پر غاړه باندې واخلي، خو اوس چې کوم په دې رستو کې د حملې شوي دی خو اکثر ذمواري ټي ټي پي اخلي. د دې چودن نه علاوه هم د ټي ټي پي بیان راغلی دی راځي روزانه، لیکن دې باره کې څنګه ویلې هم لیکن دغه خدغه یو د ټي ټي پي خبره ده. یو هغه خپل خلکو ته وویل تاسو جنگ به وغي، خو پولیس اوس زیات ځکه په نښه کېږي په خیبر پختونخوا کې چې پولیس یو نسبتا اسان هدف دی. پولیس په سړک باندې موجود وي، پولیس په هر ځای کې موجود وي، که د پو ګزن ضد ام کمپین وی نار دے کنو زکا پولیس دا غی دا پارا
کسام دا حمله پا داسی زای نده شویل نسبتا تصورت اشاره وکړه چې یو ډیر محفوظ زایو. تایر خان سیب، دینه مخکې چې کله دی په پاکستان کې په پیښور کې په آرمی پبلک سکول یا د پوځیانو په ځانګړي ښوونځي باندې برید شوی و، نو پاکستان ډیر شدید عکس العمل وښودو. د دې حملې بلغه حملې سره پرتله څنګه کوي؟ دا هغومره لوی او ستره حمله ګڼه یا که فکر کوي چې هغومره نه ده؟
لوی حمله ده، خو لیکن یو فرق توپیر دا ده چې هغه ماشومانو واړه بچیانو دا بیا پولیس دي. نو پولیس خو د مخکې یو هدف دی، عام ماشوم هدف نه دی. هغه واقعه وشوه، خلک شهیدان شو، ماشومان په سکول کې دا هغه چونکې د ټول ماشومان وو ځکه هغې ته ډېر زیات هغه وخت کې غبرګون او رد عمل مخې ته راغلی و. او پولیس باندې خو لکه څنګه چې ما مخکې وویل دا ډېره لویه پېښه ده، په دې کې هېڅ شک نشته چې دا لویه پېښه نه ده. دا لویه پېښه ده، ډېر تلفات دي، زخمیان ډېر زیات دي، او څومره چې وخت تېرېږي نو د بلو شمېر دوه شروع شوی، اوس دوه دېرش ته ورسېده. نو دا هم لویه پېښه ده، خو دلته اوس مشکل دا ده چې پاکستان کې دا سیاسي کړکېچ دا دومره زیات شوی دی چې هغه سیکیورټي امنیتي مسلو ته هغه فوکس هغه ډېر زیات کم شوی دی. او اوس حکومتونه په پنجاب او په خیبر پختونخوا کې بدل شوي دي، لیکن د دې نه مخکې چې مرکز به په مرکزي حکومت په خیبر پختونخوا باندې تور لګو چې دا ناکامه دي. خیبر پختونخوا حکومت په مرکز باندې تور لګو چې پوله او دا شیان د دې ذمواري ده، هغې سره هم ډېر زیات. او دوی مهمه خبره دا ده چې کله ترهګري لږه کمه شوې وه، بیا فوکس د دغې مسالې لرې شوی د پاکستانیانو دا خیال و چې بس اهداف یې ترلاسه کړه او دهشتګردي ختمه شوه، داسې نه وه. نو پاکستان لپاره خدای نه نه 14 ته کوم وګو دا یو ډیر لوی یو چیلنج او ننګونه مخې ته راغلی دا.
ډیر مننه طاهر خان صاحب د مشال رادیو خبريال چې د پیښور د نننۍ پیښې په اړه مو معلومات راکړل.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرش ساته اوریدلای شي. د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو وروستیو فرمانونو نړیواله ټولنه له فوق العاده ننګونو سره مخامخ کړې ده. دغه وزارت دا خبره پاکستان، جرمني او سویس ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویس د سفر په خبرپاڼه کې کړې ده. په خبرپاڼه کې راغلي چې ښاغلی ویس به په دې سفرونو کې په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه د متحده ایالاتونو له شریکانو افغانانو او د بشری مرستو رسونکو موسسو استازو سره سلا مشورې وکوي. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازي توماس ویسټ یو ځل بیا د افغانستان د وضعیت او په دې هیواد کې د خپلو ګټو د خوندیتوب په موخه د خبرو لپاره په سفر راوته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن یو خبر پاڼه کې لیکلي ویسټ به د جنوري له 9 د فبروري تر 14 پاکستان، جرمني او سویس ته سفر وکړي، او هلته به په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه د متحده ایالاتو له شریکانو، افغانانو او د بشری مرستو رسوونکو مؤسسو له استازو سره سلام مشورې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې دا هم لیکل شوي چې د طالبانو وروستیو فرمانونو نړیواله ټولنه له فوق العاده ننګونو سره مخ کړي، ځکه متحده ایالات د افغانانو د ملاتړ او د خپلو ګټو د ساتنې په لټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دا نه دي لیکل شوي چې دا ننګونې کومې دي، خو هغه څه چې ښکاره دي په افغان نجونو او ښځو د طالبانو وروستیو پرله پسې بندیزونو د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه د دې هیواد د راتلونکي په اړه اندېښمنه کړې ده. روانه میاشت کې د ملګرو ملتونو او د اسلامي همکاریو سازمان دوو پلاوو د دې بندیزونو د پای ته رسولو لپاره افغانستان ته سفر وکړ، خو تر اوسه یې له طالب چارواکو سره خبرو اترو کومه پایله نه ده لرلې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ټام ویسټ به د افغانستان د دې وضعیت په اړه خپل دې سفر کې د یو سیمه ییز او نړیوال غبرګون د رامنځته کولو لپاره کار وکړي. هغه به چې د دې وزارت له قوله د افغان نجونو او ښځو حقونو او حیاتي مرستو ته د افغانانو د لاسرسي په برخه کې د ډله ییزې ژمنې څرګندونه وکړي. ویسټ د 2022 کال د ډسمبر په لومړیو کې د سیمې په سفر راوتی و او تاجکستان، پاکستان، هند او متحده عربي اماراتو کې له یو شمېر افغان سیاسیونو، پخوانیو چارواکو، طالب مشرانو، د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو له ملاتړو او د دې هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان په وضعیت خبرې کړې وي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په دې اړه څه نه دي لیکل شوي چې آیا د ښاغلي ویسټ په دې سفر کې به د طالبانو له چارواکو سره خبرې شاملې وي او کنه. حقوانند د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری مسکو ته ځي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي بلاول بوټو به له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وګوري او د خبرو په اجنډا کې د افغانستان په وضعیت بحث هم شامل دی. افغانستان داسې مهال د سیمه او نړۍ د بحثونو په مرکز بدل شوی چې طالبانو ته بیا هم روسیې مهمو غونډو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې.
لکه څرنګه چې په راپور کې مو واوریدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو وروستیو فرمانونو نړیواله ټولنه له ګڼو ننګونو سره مخامخ کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبره د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونو ته د توماس ویس د سفر په اړه په خبره کړې خبر پاڼه کې کړې ده. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د سیاسي چارو له شنونکي او د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې د طالبانو وروستیو پریکړو اړو کسانو ته د مرستو رسولو چاره څومره اغیزمنه کړې ده.
زما په شخصي عقیده د یو نیم کال راوځي خاطر چې طالبان په وجود راغلي دي او دوی دغه طالبی نظام یا اماراتي نظام خلق کړی دي، متاسفانه د موضوعات دوه نیم سره ګډي وډي کړی دي چې اوس جهانیان واقعا په یو غټه ستونزه کې واقع دي. د بلې خوا څخه په داخل د افغانستان کې د جنگ او د تروریستانو سره روابط او د جنگ تمجیدول او ډیروالی شزي او نارینه په مختلف ساحو کې د کارو او تعلیم څخه محروم کول په خاص ډول شزي، دا ټول هغه شان دي چې نن سبا جهانیان د هغه کومکو سره چې د افغانستان د خلکو سره کوي او هغه د طالبانو د خواسته په صحیح ډول نه ورسیږي، پس هغوی مجبور دي چې په کومکو کې تجدید نظر وکړي. پس په همدې اساس زما عقیده خپله دا ده چې د داخل د افغانستان کې که طالبان خپل دغه موجوده سیاست تغییر ورنکي او سیاست پر یوه خط سیر باندې پر یو واحد خط سیر باندې روان نه کړي، رقم ګډ وټ سیاست دا فکر نه کوم چې نه دوی هدف ته ورسی او هم افغانستان خلک د بدبختی په لور روان.
طالبان د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته د ښځو د کار، تعلیم او تحصیل په اړه تر ډیره سیاسي فشار نوم ورکوي. ستاسو په نظر آیا واقعا دغه غوښتنې سیاسي فشار دی او که د افغانانو غوښتنې هم دي، ځکه وضعیت په افغانستان کې عملا دا ښیي؟
متاسفانه که دا خبره د جهانی فشار په معنا وای نو په 1994 کال چې طالبان رااله در 2001 کال پورې هلته خو ايني مشکل موجود و او هغه وخت دنیا دونه جدي هم نه ودوی ته، افغانستان ته خارجي قواویم نه ورغلي، هیڅ شي نه ورغلي، مکمل دی خپل قدرت بلاس کې و. دوی هغه وخت هم در دغه بدتر حالت جوړ کړی و. دا د جهان فشار نه دی، دا د دوی منفي برخورد دی د شوزو په مقابل کې چې دوی استعمالي، ځکه دوی په دې پوهیږي که دغه ملت په دغه شدت او په دغه ذوق او علاقه سره د تعلیم په لور روان سي، ښځې او نر دواړه کوم چې روان دي او دا تعلیم خپل اوج ته ورسي، په هغه صورت کې بیا طالب ته ځای نه پیدا کیږي. دوی غواړي چې په آینده کې د خپل ځان دپاره په دغه سې شدید اللحنه بنیادګرایي ډول باندې حکومتونه جوړ کړي، ځکه پر یو تعلیم یافته جامعه باندې څوک دا رقم حکومت نسي کولی.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر روسیې ته سفر کوي او د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هغه په د سفر کې له روسي چارواکو سره د افغانستان په مسایلو هم خبرې وکړي. ستاسو په نظر په تېرو اوولسو میاشتو کې چې د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډي د افغانستان په مسایلو باندې خبرې کوي او مشورې کوي، تر اوسه د دوی دغه مشورو او لیدو کاتو څونه د افغانستان په دننه افغانستان کې عملا په وضعیت تاثیر کړی دی؟
موږ وینو د پاکستان، ایران، روس او چین د دې څلورو ملکو کوم روابط یا تعاملات چې طالبانو سره ادامه لري، دغه تعاملات د افغانستان د خلکو په ګټه نه دي. موږ عملا دا وینو چې د افغانستان حکومت دوی په رسمیت نه پیژني، مګر تعاملات داسې ښکاره کوي لکه دوی چې هغوی په رسمیت پیژندلي وي. پس په همدې اساس هر هغه حرکت چې یا د قرارداد خوا امضا کېږي او یا د افغانستان په نمایندګۍ پر هغه سټیج دوی خبرې کوي، زما په عقیده د مستقیم مداخلات چې دی کوي. ایران عین حرکات په مخه اچولي دي، په عین شکل یې مخته بیایي. روسان، ترکمنستان، تاجکستان، چین، روسیه دا ټول په دې مسله کې لاس لري او وسم ادامه لري او د افغانستان د خلکو دپاره دا هیڅ ښه خبر نه دی، بلکې دا مسلسل د بدو خبرو نمایندګي کوي.
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بچو نه بلکې د شپه ورځ وس اوري. لامدې کبل نن د ازادي راډیو یو شتمه کالی زده په دې مناسبت د ازادي راډیو یو خبريال او زموږ همکار اسدالله لودین یو ځانګړی مطلب چمتو کړی دی چې په ګډه به سره واورو.
د 2002 کال د ژمي سړې شپې ورځې وي چې د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو د افغانستان لپاره په پښتو او دري ژبو ازمیښتي خبرونه پیل کړې. د چک جمهوریت پلازمینه پراک ښار د همدې کال د جنوري په 13 نیټه د ازادۍ رادیو د پرانیستې د مراسمو کوربه و. د ازادۍ اروپا ازادۍ رادیو د همغه وخت مشر توماس داین د افغانستان د څانګې د پرانیستو پر مهال وویل چې موږ ویاړو دا فرصت مو ترلاسه کړ چې د رسنیو، خبر او اطلاعاتو له لارې د یو سوله ییز او ډیموکراتیک افغانستان په جوړولو کې مرسته کوو. د هغه مهال ویل د افغانستان خلک به له نږدې دریو لسیزو جګړو او بدمرغیو او دغه راز اطلاعاتو ته د نږدې بشپړ نه لاسرسي وروسته د باوري، بې پرې او هر اړخیزو خبرونو له خپرېدو هرکلی وکړي. صالحه اساقزی خالقی او سید سمیع عباس د ازادۍ راډیو د لومړنۍ خبرونې وړاندې کوونکي وو.
دا د آزاد افغانستان راډیو ده، د لوی او بخونکي خدای په نامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعته خبرونه ته په ډیره مینه تاسو ته خرخ لاست وایم.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان.
آزادۍ رادیو د لومړي ځل لپاره د 2002 کال د جنوري په 13 نیټه د آزاد افغانستان په نوم خبرونه پیل کړې. دا هغه وخت و چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 9 نیټه له ترهګریزو بریدونو وروسته د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف پوځیان افغانستان کې وو او د طالبانو لمړنۍ 15 کلن حکومت یې ړنګ کړی وو.
یک دفعه شنو دوختن یې نه رادیو، یې نه رادیو مردمی.
ظریف نظر چې تاسو یې لږ سره بلد یې او د ازادي اروپا ازادۍ رادیو سره د کار څه باندې 40 کال سابقه لري، د ازادي رادیو د لمړنۍ مسؤلینو لډلې دی. خاغلی نظر وایي لومړی د رادیو نوم آزاد افغانستان وو، خو وروسته د مسؤلینو او همکارانو په سلا مشوره په ازادۍ رادیو بدل شو.
اصل نام از این رادیو، رادیو افغانستان آزاد
دا رادیو دا آزاد افغانستان پنوم ثبت شوی و روست بیاد همکارانو پا غشتنه پا آزادی رادیو مشهور شوه. دا چه دا چه ارتیال مخی دا رادیو را منست شوه دا پر امریکا دا 2001 کال دا سپتمبر دا 9 منیتی لبریت سر تراو لری لدی بریت روست دا داسی بی رادیو جوری دوتا ارتیا پیدا شوه.
آزادی رادیو دا آزاد اروپا رادیو دا افغانستان څنګه ده؟ د آزاد اروپا رادیو بیا د فعالیت 2 کاله سابقه لري. د آزادۍ رادیو د افغانستان څنګ د کار لمړنۍ ورځې له ننګونو ډکې وې. ظریف نظر وایي هغه مهال یې له ترکمني څانګې سره کار کاوه چې د رادیو مشرتابه له ده او د رادیو له بل کارکوونکي عباس جوادی سره اړیکه ونیوله او ورته یې وویل چې تر یوې میاشتې پورې باید د افغانستان لپاره خپرونې پیل شي.
په اساسي قانون کې څراغلي.
همدا و چې په چټکۍ پراګ او کابل کې د رادیو لپاره د خبریالانو ګمارنه پیل او د یوې میاشتې په ترڅ کې رادیو د نیم ساعت پښتو او نیم ساعت دری خپرونو لپاره چمتو شوه.
د کورنیو چارو وزیر د ولایتي بیا رغونې یا پی آر ټی ډلې مسؤلین په کابل کې د انګلستان
پراګ کې د خبرونو له پیل سره هممهاله کابل کې هم ازادۍ رادیو فعالیت پیل او لومړنۍ شپږ میاشتې د کابل ښار په زړه کې د مصطفی له هوټل خبرونې کولې. د صدارت په څلور لارې کې دا هوټل هغه مهال تر ټولو خوندي ځای و.
موږ په ټول افغانستان کې اوریدل کېدو په ډېر قدرت سره د رقابت میدان ته راغلي وو او خبرونې مو هم زیاتې وې.
احمد تکل لومړنی خبریال و چې د 2002 کال د جنورۍ په 13مه یعنی د ازادۍ راډیو د کار په لومړۍ ورځ له افغانستانه راپور ورکړ. ښاغلی تکل وایي دا داسې وخت و چې د افغانستان حکومت رسمي امنیتي ځواک نه درلود او د کابل او نورو ولایتونو امنیت د بهرنیو ځواکونو او د مجاهدینو د حکومت د ځینو وسلوالو په لاس کې و. پر امنیتي اندېښنو سربیره هغه مهال هم لویه ننګونه اطلاعاتو ته نه لاسرسی و.
اولین راپور په 13 د جنوري ما له کابل نه ورکه د اطلاع ورکولو په برخه کې دولت د دولتي چارواکو ناغېړي له پایله تر اخرې پورې دوام وکاو. ډېر حساس او مهم مسایل په افغانستان کې پیښېدل، ملکي تلفات و، د نړیوالو ځواکونو حملې وې، د طالبانو حملې وې، د هغه مهال د نورو ډلو حملې وې په افغانستان کې. په لومړي سر کې چارواکي نه حاضرېدل چې د ټولو مسایلو په اړه تاسو ته جزئیات درکړي.
احمد تکل چې په همغو لومړیو کې د څه مودې لپاره د ازادۍ راډیو د کابل د دفتر مشر هم و، وایي خبریالي د راډیو مدیریت او د همکارانو د امنیت چارې ورلغاړې وې. نوموړی وایي د کار په لومړیو شپو ورځو کې به یې چې کله خزینه خبریالان کومې غونډې ته لیږلې، هغوی به چادرۍ کتللې او د غونډې تر ځایه به یو نرینه همکار د امنیتي ملحوظاتو له امله ملتیا ورسره کوله. ازادي راډیو د کابل په مصطفی هوټل کې لږ شپږ میاشتنی فعالیت وروسته د وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې ځانته معیاري دفتر ونیو چې ورسره یې خپرونې له نیم ساعت نه څو ساعته او بیا 12 ساعته شوې. په هر حال د ازادۍ راډیو شل کلن مزل له هسکو ټیټو ډک و. دا چې راډیو په دې موده کې څه اهداف درلودل، د ازادۍ راډیو مشر قادر حبیبي په اړه وایي.
د ازادۍ راډیو هدف د بې پرې پر وخت او دقیق معلومات رسول دي. په تیر شل کلونو کې موږ نه یوازې دا چې خپل اوریدونکو ته د بې پرې او پر وخت معلومات رسول او مو د یو موثق منبع په توګه د هغوی په خدمت کې وو، همدغه راز مونږ خپل اوریدونکو ته د زمینه مساعده کړې چې په آزاد بحثونو کې برخه واخلي او خپل نظریات د افغانستان د جاري وضعیت په هکله شریک کړي.
ازادۍ راډیو ګڼ شمېر داسې راپورونه جوړ کړي چې په مستقیم ډول د افغانانو په ژوند اغېز کړی دی. د دې راپورونو یوه نمونه د فراه په قلعه‌کا ولسوالۍ کې یوه کورنۍ و چې ټول غړي یې په نشو روږدي وو. کله چې ازادۍ راډیو پر دې پیښه راپور خپور کړ، د کسانو ته د مسولینو پام شو او د درملنې زمینه یې ورته برابره کړه. هغه مهال د فراه د ښځو چارو مشره کبرا اعظمي د فراه همدې لرې پرتې سیمې ته لاړه چې دا کورنۍ له نږدې وګوري.
خواستیم به نزدیک بریم ساحر ببینیم، از ناپرسان بکنیم و این ما از طریق رادیو آزادی ما شنیدیم.
کبرا اعظمي دغو کسانو ته د درملنې ډاډ ورکړ او ورته یې وویل چې هغه تورونه به یې هم وڅېړي چې وایي په جنسي ډول ځورول شوي دي. ازادۍ راډیو د بیغاګه کسانو د غږ په تګلارې خپل یون روان ساتلی او په خواشینۍ سره چې د برخه کې د سر قرباني هم ورکړي. ازادۍ راډیو د 2013 کال په اپریل میاشت کې خپل درې همکاران کابل کې پر خبریالانو شوي یو هدفي برید کې له لاسه ورکړل. دا ځان مرګ برید د کابل په ششدرک سیمه کې هغه مهال پر خبریالانو وشو چې دوی د یو بل ځان مرګ برید د خبري پوښښ لپاره سیمې ته تللي وو. پیښه کې پر نورو خبریالانو سربیره د ازادي راډیو درې کارکوونکي سباون کاکړ، عبدالله هنانزای او فرشته محرم درانۍ ووژل شول. د ازادۍ د کورنۍ دا دروند غم لا تازه و چې ازادي راډیو د بل خبريال د وژنې په ویر غمجن شوه.
دلته وضعیت تر نورو ورځو آرام دی، اما خال خال ډزې نه اورېدل کېږي. زما مخته د هوان چې دی چرکی هوان ورته وایي هماغه دستګاه پرته ده. خوشا خواته ډیر
دا په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي و چې د 2006 کال د نومبر په 12مه نیټه له ښکرګا کې پر موټرې د نخلول شوي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د هغه د مرګ د خبر خپرولو د ازادي راډیو د همکارانو په ستوني کې خبرې وچې کړې.
کوم په دې خبرونه کې مولا دې خبر و چې د ازادي راډیو د یو تکړه خبریال رغب نور
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په هلمند کې